السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې په موکړې مهمو خبرونو ته د ریختر په کچه 15.5 درجه زلزلې نن د افغانستان ختیځ سیمې یو ځل بیا ولړزولې. د جرمني د ځمکې پیژندنې یوې ادارې د دغه زلزلې مرکز د جلال آباد شاوخوا ته په ځمکه کې 10 کیلومتره ژور ښودلی دی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د نننۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ سیمې په ځانګړې توګه کونړ ولایت وځپه چې خلکو ته د سر او مال زیان اړولې دی. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد نن سه‌شنبې وویل چې د کونړ په زلزله کې د قربانیانو شمیر 1401 پورته شوی او په خبرې لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې دوام لري. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان په خپله د ابوظبي ملکي دفاع، ملکي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمیر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د تلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برتانیا له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 تنه خوراکي مواد او د زرو خیمو د مرستې ژمنه وکړه. د شانګای همکاري سازمان د خپل سرمشریز په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینۍ لار د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګای همکاري سازمان دوه ورځنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له 10 څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسیده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه و بلل شوی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. د شانګای همکاري سازمان چې په 2000 لومړي کال کې تاسیس شو، روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، پاکستان، ایران او ازبکستان پکې شامل دي. بلاروس په 2024 کال کې ورسره یوځای شو. افغانستان او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي غړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی شوی وي، خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویبپاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې، دا هم ویلي دي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختمه کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته تاوان رسوي. په ورته وخت کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې په رامسته شوی بشری بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربان غوښتنه وکړه. د وویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. او راشد خان په 10 اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډلمشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو 10 اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر ټیم ساوتی د 1.5 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربي اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو 10 اوریزو لوبو کې هم د تر ټولو زیاتو 640 وکټو ریکارډ لري. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې د افغانستان ختیځو ولایتونو کې د پرونی زلزلې یو شمېر ټپیان او مړي لا هم د ورانو شویو کورونو لاندې پاتې دي، د درافاتو مجموعي شمېر اوچت شوی دی.
ماشومان دلته ایسار دي، غټان ایسار دي، سپینګیر ایسار دي. په خبره پوه شولې زمونږه ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی.
د لارو خرابوالی د کونړ پلری پرتو سیمو کې زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو مخه نیولې.
هغه ځای نه چې د غرونو په سرونو کې دي چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لرې پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د یو شمیر هیوادونو مشران په فرانسه کې د غونډې په ترڅ کې اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو د ورکولو په هکله خبرې کوي، او په ننګرهار کې ځینې خلک د اوبو له کموالي شکایت لري.
دغه په یوه میاشت کې شاوخوا زموږ په دغه ساحه کې واته دانې کویان چې دي چې دا وچ شوي دي.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستي زلزلې له امله د رامنځته شویو تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې د مړو شمیر له 1400 او د ټپیانو شمیر له 3000 کسانو اوښتی دی. ولمشبه د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د دغه خونړۍ زلزلې له امله له 12000 ډیر کسان بې کوره شوي دي، او د ښوونځیو، کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر زیانمنې کورنۍ وایي لا هم د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې دي. دوی په بېلابېلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
په داس حال کې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په اسداباد، وټپور، څوکۍ، چپادره او نورګل ولسوالیو کې 411 کسان مړه شوي او لک تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن د سپتمبر په 2 په خپل ایکسپانډ په بیان کې ویلي چې په دې زلزله کې له 15000 زیات کورونه هم تخریب شوي. په بیان کې راغلی چې لا هم د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او هڅه کیږي چې تر خاورو لاندې شوي کسان وژغورل شي. په بیان کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې د وختو تلفاتو د وروستي او شمیرو پاړه سنید ویل شوی. خو د شنبه د سپتمبر په اوله د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خبري کانفرنس کې ویلي و چې د دې مرګونی زلزلې لامل په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 2000 مړ شوي او 321 ټپیان شوي او لږونه کورونه هم ویجاړ شوي. خو نوموړي ویلي و چې د کونړ یو شمیر سیمو ته ژغورون کې ډلې لا نه دي رسیدلې او د تلفاتو په شمیر کې بدلون راتلی شي. که څوم طالب چارواکو دا نه دي ویلي چې څومره نور کسان تر خاورو لاندې دي، خو د کونړ سیمه ییز اوسیدونکو وایي په مزار دره او یو شمیر نور سیمو کې چې ورتګ ورته سخت دی، لا هم بشمیره خلک تر خاورو لاندې دي او مرستې ته اړتیا لري. وړ مشبه د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوی، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د کونړ یو شمیر ځانمن شوی کسان وای لا هم د کورنۍ ګڼ شمیر غړي تر خاورو لاندې دي. د دې ولایت د وټپور ولسوالۍ یو سیدونکې محمد الله ازادي راډیو ته وویل
ماشومان دلته ایثار دي، غټان ایثار دي، سپینګری ایثار دي. په خبره پوه شولې زمونږه ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی چې دلته موږ سره مرسته وکړي، موږ لري شي موږ سره کومک وکړي. زمونږ واړه ایثار دي، زنانه ایثار دي، سپینګری ایثار دي، ماشومان ایثار دي. خبره پوه شو مړي ایثار دي زمونږه، اوس دونه څوک نشته چې دا موږ سره راوباسي.
د کونړ یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې ل پرون رئیس تر سره شوی مرستې اصلي اړمنو کسانو ته نه دی رسیدلی.
متاسفانه وایي ته دا نو کوم سره کوم چړتیا و هغه مرسته هغه سره خلکو ته ډیر اړمنو نو وسې چې زیرو مسخلون ته ونه رسیدلی. پښتیاد بودا دي چې د مرستو د ویش یو داسې میکانیزم کارو شي چې هغه مسخه خلکو ته تر هغه ځای ورسیږي چې دوی شدید اړتیا لري.
د دې ولایت د چپ ادارې یو سیدونکو ډاکټر خان محمد ازادي راډیو ته ویل چې زلزلې زپلو 13 شپه تر شنه اسمان لاندې 13 کړي او دوی د جسدونو درېستلو او خوارو ته د سپارلو په ګډون اړینو توکو ترڅنګ لومړنۍ خوراکي مواد او درملو او آن پاکو بو ته هم اړتیا لري.
دا خلک بیګا شپه روانه ده، ټول سرپناه نه لري، د ډوډۍ او بو هر قسم ته ضرورت دی، باید دا ورته ماده شي.
ډیره نوې غمیزه ده، دې غمیزې هیڅ تکرار نشو کولای.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری نوچسیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې پړ کلی لمنځه وړي او د محل ګڼ شمیر خلک له سرپناه پرته شپې سبا کوي. دغه کمشنری په یو بیان کې چې نن یې په ایکسپان خبر کړي ویلي دغه فاجی مدیریت د افغانستان مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. په بیان کې لنډیواله ټولنې د مرستې غوښتنه شوی او په کول شوی افغانان زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږی دفتر اوچا ویلي دغه مرګونی زلزلې لامل له 2000 ډیر کسان بې کوره شوی او د خوندزي او کلینیکونو او د نورو اسانتیا او د ویجاړېدل لامل له سختو سنځو سره مخ دي. اوچا په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او مرستندوی او بنسټونو څخه د بیډنې مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په ځنګړي ډول د سرپناه خوراکي توکو پاکو بو د درملو او بیډنې روغتي خدماتونو د برابرولو ترڅنګ د ژغورنې ټیمونو ته هم سخت اړتیا ده څو د نورو انسانانو ژوند وژغورل شي. پدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې دغه زلزلې بشپړ ارزونه اوس هم له جدي ننګونو سره مخ ده. د دې کمیټې مرستیالي هما نادر الجزيري خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي چې لرو پروتو کلیو ته د رسیدو لپاره لستونزو سره مخ دي، چیرې چې په خبره یې کورونا او کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوی. نو موري ویلي چې د تلفاتو شمیر پر اتلونکو ورځو کې زیاتېدای شي ځکه ژغورونکو ته د غیزمنو هڅو لپاره لا ډیر وخت ته اړتیا ده. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوبلاړوي. د 2022 کال د اکتوبر په ومه د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان مړ کړي وو. لدی وړاندې د 2022 کال په جون میاشت کې په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې خونړۍ زلزله وشوه. دغه زلزلې کې له زرو زیات کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شوي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کونړ په زلزلہ ځپلو سیمو کې یو شمیر رضاکاران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده، خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت په زلزلہ ځپلو سیمو کې یو شمیر رضاکاران وایي د ورستۍ مرګونی زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سخت لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسکونو کلیو کې لا هم مړی تر خاورو لاندې پاتې دي او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزلہ ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدی د دوشنبه په ورځ نوښته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاکو بو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکمخ سره مخ دي.
هغه ځینې چې د غرونو په سرونو کې دي چې الته د موټر تګ ستونزمنو او لری پرتی سیمې دي، الته اوس هم بلزګونه کلی دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسیدلي دي او هڅه کوي، خو اوس پورې نه دي بریالي شوي. نور ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسیدلي او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. هم دا اوس منګه د دیوګل درې د څپرو باندې تتلیو، الته د وچ ډوډۍ سونځوا، د اوبو سونځوا او هیڅ د خوراک لپاره د خلکو سره لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عاجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپناه او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسانی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیا وي، دی هغه د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې دوایي همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا د چمتو شوې غذا د پخې ډوډۍ پاړوند باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپناه په باره کې او د هغوی په بهتره زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشو یا باتې په باره کې او دا غوی پوشاک د پر لباس او بشتری ته چکم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړو.
د دې ولایت اوسیدونکو او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمنسو یو خلکو مرستو ته ورودان کی او د غوستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمنسو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړې او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسیدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشمې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوب له په کونړ ولایت کې سب شوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، وټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپناه مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
په خوست ولایت کې د ننګرهار او کونړ زلزله ځپلو ته د مرستو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین کې خصوصا ځوانان لوی ونډه لري. نور تفصیل لسمه د ازادي راډیو د خبريال پر رپورت کې.
د سپتمبر په اوله نیټه د خصوصیدونکو او ځوانو فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د ورستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله زلان مشال راډیو ته وویل
ټول ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپل تعالی ونډه اخیستې ده. د نن تاسو شاید حال چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي د دوی لپاره چنده ټولوي. دا پولیس کې د دوی سره هم شریکي او هم همغږي ده چې خوستي ځوانان تر سره کوي چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یو برخه ده.
خوستي فعالان په ملي مسلو او دا ډول لوی ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل
تجارتونو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي دوی باید په دې غمیزه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. دا اوس موږ خپل مسؤلیت نه ادا کوو، موږ د ښار غوړو زمونه لپاره یو ښه وخت یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستي فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبولي چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډیره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل
خوستي ولسونه ټول په دې در باندې ډېر درېدلې دي او تاسو ګورئ چې بېخي نوبت نه کېږي په چندو باندې. په نوبت په نوبت خلک راځي او بېلابېل چندې کوي، غاکه بډای خلک دي که غریب خلک دي، کراشي ولا هر څوک راځي د غم د جن غم.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د کونړ غمیزه د ځاني تلفات او مالی خساري له اړخونو دومره لوی ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکو محمد علي وویل
تاسو خبر یې چې دولتي شپخانو کې کینیلکو کې ایچ آر کینیلک کې آر شپخانه موږ ډکه ده، زخمیان لرو، شهیدان لرو، بعضی مخپله په دې منطقو کې وخت تر کړی ده. نورګل دره، مزار دره کې مخپله څلوي خورزي طریقه دي. ډیر غریب ولز د کمزور ولز د نو خپل اخلاص چنده دی وکی.
بلوري تنړيوالو بنسټونو او د سیمې هوادونو په افغانستان کې ل زلزله زپلو سره مرستو ته تیارې خوده دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان مخکنی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او زیر نور و مطرح و سیاستوال و مشرانو د زلزله زنګالو سره خواخوږی څرګنده کړي او د ټپیانو د عاجل شفا هیله یې کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د یو شمیر هیوادونو مشران په فرانسې کې دا موضوع څیړي چې څرنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دغه مسأله د اګست په 15مه په پلاسکا کې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ څیړل شوې وه. یو ډول موافقه هم شوې وه، خو د ضمانت نوعیت نه و توضیح شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور لمخه په دې غونډه کې د روسي د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتی تضمینونو پر مسأله خبرې کیږي. البته د امنیتی تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمنځ سوله وشي. د ولسمشر زيلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سه‌شنبه په ورځ پر اکسپانه ولیکل چې خاغلی زيلنسکي به د اروپای ټولنې له مشر اورزلا وندرلین، د ناتو له مشر مارک روټا، د جرمنی له صدر اعظم فریدریش مرتز او د بریتانیا له صدر اعظم کار سٹارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبرې وکړي. رويټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمنی صدر اعظم په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا ډیر شیوادونه یو ځای شوي دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم کایر سٹارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشمې په ورځ د ناتو عمومي منشي مارک روټا په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتی تضمین. خاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د دې په وینا د روسیې په دریس هم خبرې وشي. د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سولې ردوي. جرمنی اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اوکراین او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیرونه ویلي و چې د پاریس په غونډه کې به په اوکراین کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبرې وشي. کیف د اوکراین د امنیت لپاره د اروپا د سولساتو ځواکونو یا د ناتو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لورته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکراین کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت د مرکز د جنو سیمو او بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د ځمکې لاندې اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی ازادي رادیو ته وویل چې سیمو کې څاګانې وچې شوې او اړ دي چې لری وټن اوبو راوړي چې په خبرې اکثرا ورته د پاکو اوبو موندل سخت وي. بلخوا د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان که څه هم ننګرهار د اوبو د سیستم د مدیریت له اړخه تر ټولو اسانه جغرافیایي موقعیت بولي، ټینګار کوي چې حکومت باید ژر تر ژره د اوبو لنډ او اوږدمهالې حل لارې ورته جوړې کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ننګرهار کې خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د نارنج باغ سیمې اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دلته په نارنج باغ
مخکې تقریبا دغه په یو میاشت کې شاوخوا زمونږ په دغه ساحه کې واته دانی کویان چې دي چې دا وچ شوي دي او د دې په برحاله لکه سلویخ متره پنځه سلویخ مترو کې مخکې وبدل ته وهل کې پیدا کېدلې. اوس مطلب د اوبو کمښت ډېر زیات دی، ولې پنځوس پنځه پنځوس لا تر شپېتو پورې اوبه چې دي دغه کویان ټول له مخکې وچ شوي دي. اوس وختو کې په زرنجونو کې اوبه ګرځېږي، شاوخوا یو بشکه په لس رو په باندې دل تولیګ لس لیټرا لاغیونه خلک ډیره استفاده کوي، کدل داغیونه را ډکای کورونه ته راوړي، ځکه دلته زیاتره خلکو وسم نشته دی چې مطلب خلکو ساګان یو باسي بیرته فانه کې دومره وځ چا نشته دی.
د دغه ولایت سپینغار ولسوالۍ د چهل غزای سیمې اوسیدونکو چې ځان محب شینواري معرفي کوي هم له ورتستونزو شکایت کوي او وایي چې دای کوانډین او کلیواله آن د څو بشکو وو د تر لاسکول لپاره لری پاله مزل کوي.
زمو په سیمه کې هم د بو سطح ډیر ټیټه شوی دا بل حال هم د یو کوی نه صلاح او کورنۍ د ښاکو په بل لپاره استفاده کوي، نور ضرورت د پاره په بشکو کې راوړو. ټول خلک هم دا سیال دی، د بو سخت مشکل دی او غوښتنه مو ده حکومت څخه همدارنګه د مرستندوی نړیوال وو نهادونو او موسسو څخه ده چې په دغه یادو سیمو کې د چخا کوبول لپاره رسولو شبکی جوړی کی.
د شینوار ولسوالۍ دی یو مرکزی سیمه اوسیدونکو شکر الله هم وایي چې د چخا او هم د کرنی سوزمکو د خړوبول لپاره د بول کم خسره مخ دی.
ډیر ځاګانی وچ شوی دی، ډیر ځاګانو کې اوبه کمی شوی دی، هغه ټیلونو چې خلکو زراعتي سوزمکو ته وغلو هغه کې مګو وچ شوی دی. نو زموږ غوښتنه د مؤسساتو نهادونو څخه دا ده چې دغه ساحو کې غمی کې څاګانې ووهي او دغه اوبه مدیریت کړی شي، پورته للمو کې تالونه جوړ کړی شي.
ننګرهار کې د قمر بنسټ په نوم د اوبو رسولو د یوې مؤسسې کارکوونکی عادل خان بیا وایي که څه هم دوی مختلف ولسوالیو کې خلکو ته د اوبو رسولو لپاره څاګانې کیندلې، خو په خبره یې له بیا بیا کیندلو وروسته هم اوبه وچې او خلک یې له سختو کړاوونو سره مخ کړي دي.
موږ دوه درې کاله مخکې څاګانې ایستلې، هغه چې کله موږ لاړ شو خپل هغه څا تعقیب کو چې ګور وچې شوي، نو غټه وجه دا ده چې د اوبو کچه واکین دا ښکته روانه ده په افغانستان کې. دا یوازې په یو ولسوالۍ خبره درته زه نه کوم، کوټ کې موږ څاګانې ایستلې دي، په کامه کې مو ایستلې دي، بالې شوه په خوګیانو کې چې ډېرې څاګانې وچې شوې دي، چپهار ولسوالۍ کې، هسک امین ولسوالۍ کې، روداتو کې، غني خیل کې، ټولو ولسوالۍ کې چې زه ګرځم نو ګڼ شمېر څاګانې چې دي هغه وچې شوې دي او دا چې ډېره په چټکۍ سره روانه ده.
دا خلک د طالبانو له حکومت د اوبو د مدیریت او د اوبو د ستونزې د حل غوښتونکي دي، خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد او کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان غلام محمد کاظم د راپور تر خپرېدو د دې خلکو شکایتونو او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا پنځه شپېته سلنه خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هیواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون، دوامدار وچکالۍ، لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و. خو د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان ټینګار کوي چې که د طالبانو حکومت او خپل خلک اوږده او لنډمهاله حل لارې ولټوي او تطبیق کړي، ننګرهار د اوبو د جغرافیوي موقعیت له اړخه د اوبو د مدیریت په برخه کې زر په ځان بسیا کېدای سي. له دې ډلې د اوبو د مدیریت د چارو پو او د تیر جمهوري نظام پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
یو لن محاله ده یو تو اوگد محاله. لن محاله ده ده سه خلق اوبو که سپماو که او اغا ساحه سه اکثرا اوز ده سکاک اوبو نلری، زراعت که کم استفاده او که ده سکاک لپاره زخیره او که اوگد محاله ده ده سه ادیقل حکومت نهادونه و موسسات دغه کوشش او که سه مدیریتی سیستم جور که ده مانا سه موسیمی اوبو زخیره که بند دونه چک دمونه دغه وضعیت اکثر منطقی که ده. متاسفانه افغانستان اماغ ساحه که ده هم ده امزکلاندی و بو متضرر که گه هم سطحی و بو. سوال ده ننگرهار ده 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 لوگر رود نه، ده کابل رود نه، ده پروان رود نه، ده لغمان و بو او ده کنل و بیرترازی ننگرهار ده مکولش سال تا و بو مدیریت که
مخکې تر دې هم د پلازمینې کابل په شمول د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پانګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او دغه شان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. دغه سازمان د روان کال په حمل میاشت کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله وي احترامات مقبول کی قدرمنه غوللې سکون کو زه پرشنا غم پاری وسره به هم تاسو ټول ته شراغلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د چې تاسو ټول قدرمنه غوللې سکون کو بار تر غو چورو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن ترنو سکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست نو له د چې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ټاور سره تکړه او سړي او نو لوست پر امد کې ولې قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانون په هکله ده. کتاب صفاله د سرویشتې مینا پیل بهتر پنځو سیمې پیپرې همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانون، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلړې زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پیپرې سره ملتیا وکړي او زدکنی. موږ وګورل لیست د کونکو د لوست د پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانون په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره ستا ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکه کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور تر رسیدا د تودوخې درجه اور باندې زیاته شوی وو، نو د فشار له امله څخه د ډبرو سکاره رامېسه سوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې د رانو د کونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د بیلابیلو برخو کې دا پیدا کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیدا کیږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه زده کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاره چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 شلم هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړې کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل زرو تن تر رسیدو خو ورسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیر شوه د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل د یو سلو شل زرو تن څخه تر یو سلو شپږ زرو تن پورې ورسېدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم د رارنګ د دې ترڅنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ورځ په لوست کې ولولو. لومړنی برخه چې ده لومړنی ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غورو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په پنتور سیمو په پر د ټولو په سیمو په پرتل لمړی توب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې زیرمې چې دي درنه ځکه کوونکو څلور اویا میلیونه ټنو تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر وسه پر نه اخیستل سي البته اخیستل سي ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه اخیستل سي خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخه په راوستلو کې ستر رول لوبوي او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پولي همري صنعتي شار جنوب ته په یو سل لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکارو قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی د طبيعي جوړښت لمر څخه یو سر پیچلې دی او د رئیسترو په وخت یو ست تنظیمندي چې کله رئیسر کیږي نو دلته یو څه وخت نشي نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنه ځکه کوونکو د سکرو زیرمې په 15000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاری درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي نو ځکه لډیر مودې راهیسي د کار نه دی سره اخیستل شوی ناکسل کیشي دغه درې چې دی یا هم د اسکارې چې دی درنو ځکون کو په دولتي درو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیشي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکون کو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکارو کان دی د کرکره د ډبرو سکارو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم په خپل د پولي همري شهر څخه د لس کیلومتره لري د جنوب ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکارو ټوله اندازه له هر پوری دوه یا هم درو مترو پوریوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شوتل شوی دی او د سکرو جستیشا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه کان په خپل درونه ځکون کو په 1915 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغه سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چې دی درنه ځکون کو درې زر او اته سو غوټن څخه زیات قانون په چې دی په درلسو وخت یې هجری المریز کال کې راځتل شوی دی چې مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن اخیرنۍ چې دی د اخیرنۍ د قانون د ډبرو سکارو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکارو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه قانون چې دی درنو ځکون کو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې یو سل لس کیلومتر په واټن کې د سبزک غاشي څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنو ځکون کو د دې کانی زیرمې چې دی نه اشاره 15 میلیونه ټنه شوتل سی ویدي. دغه قانون د 1416 اتیا هجری المریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات یې 20000 ټنه او کلنی عواید دی 6 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی دي. همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون او زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې سیمې د ډبرو سکارو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکارو څخه د هرات شهروالي په پرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل. اوس هم دلوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې مراو تاسو نیپت او غاز پیژنو. دا چې مراو تاسو ته معلومه ده چې نیپت او غاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشینو څخه مایسته راغلي. یعنی په د حیواناتو د پاتشینو څخه کله چې په میلیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوې وه، وروسته د ځمکې تر لاندې دا حیوانات رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نیپت او غاز باندې تبدیل شوي وو. نو موږ ویلی سو چې نیپت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړیږي. کله چې د ځمکې فشار پر اوربانې زیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نیپ چې دي د ځمکې سر ته راپورته کیږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکو د پاتشینو څخه مایسته راغلي دي. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېره کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېره کیږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډېر د نیپتو د رایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندل ته ضرورت دي او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دي او همشنانه دې تر څنګ د نیپتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره رایستل کیږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخليږي او وروسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته رایستل کیږي چې هم نیپ تور رنګ لري خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنگ بنفش تر راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډیرو سیمو کې د نیپ تزیر مشته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نیپ تزیر مو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ پلوس کې مراد تاسو د غاز زیرمې پیژنو چې غازي زیرمې کوم زیرمو ته ویل کیږي. غازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې مراد تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم چې نن یو له مهمو سرچینو او ارزښمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویل سو چې قانون هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسب او د تودوخې او فشار له عمل څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له عمل څخه چې بڼه یې بدلون موندلې دي په غاز شکل باندې بدل شوي دي دې ته موږ او تاسو غاز وایي چې غاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد د ننه د لګښ لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړولو کې مهم رول لوبول دي. د اوسمر د کران هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د غازونو د پیدا کېدو امکانات شته ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، دریمه په خپل د خواجه بولاند ده او څلورمه په خپل د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترګه شي اخستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د غاز سیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لورس کې به لمړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د غازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د خپل د شبرغان شار شمال ویدیسته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شو ساګانو شمیرې 25 تر سیږي چې ټوله زیرمې 6.8 میلیارد مقابه متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټه اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقابه رایسته شوې دي. هم چې نن بل هم د ایتمتاق د غازونو دی چې ایتمتاق غازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 8 کیلومتر لیروالی لري چې د سپان له مهمو توکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه ایتم تاکي کله چې دغه زیرمه رایستل کېدلې درنو ځکهونکو د دې زیرمو دغه چې دی شل اشاره اته میلیارد مقابل متر شوتل سوي دي چې کله په ډیر لسو یو سلويشتن کال کې چې دغه زیرمه برمکول کېدلې نه په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځېدلو په ترس کې ډیر میلیونه مقابل ګاز وسوځوي او هم چې نن درې مچ دي هغه په خپل د جکردوک ګاز قانون دی دا هم د شبرغان لشار څخه 15 کیلومتر لري د جنوب لوېدیځ که موقعیت لري او سلاره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دند د چد وسوالونه دي هر سپاره په مطابق جواب ورکړي لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي دویم سوال د قرقره د ډبرو سکارو نه تشریح کړي نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي شو وخت لا پمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس بلهم نشه په نړیجه بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کول لای سکون کو زه برښنا غو خاري بزر به هم تاسو ټول تشرق واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلوسته هله د چتا ټول قدر منو کول لای سکون کی برتر او جوړو صحتمند او سر یو د صحت جمع پتنوي تر نو سکون کو د سیس مرستا سود د ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلوسته نو هله د چتا ټول بد تیر ورزلستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سیږي او نو ولسته امر کی ولري البته درنو ځکه کو د طلبه سریو زلبی هم یادونه کوم مخکله دینه چې ستاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړه تاسو ټول پوهه ځکه کې باید خپل ځان سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ درنو ځکه کوم چې ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه ان نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین او ژبې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوئ چې د لوست پیپر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ روز د کونکو اوس هم راګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې مې یادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین او ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو خو د لوست د پیل په شیبو کې بل مړی موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق له معلومات لاسته راوړو چې څومره سره نه کسان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود و خوږه ځکه کوم کچيري مراد تاسو متوجه اوسئ چې د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جره عقیده او باور لري همدارنګه تاسو کچيري خلکو ته وګورئ نو لډیر په خو وختونو راهیسې څخه د بیلابل دینونو پیروان وو او بیلابل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلود یعنی کله چې زموږ نیکونه کله چې افغانستان کې لمرنۍ کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې لمرنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم برخې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډیر ساده شکل سره او دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼل یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلې نوم ورکړ وو چې د افغانستان خلک سره لدې چې په ختیځ او ویدی او برهمنی زړې عقیده پیروان وو خو د هیواد په شمالي لویدیځو سیمو کې زردشتي عین په زیاته کې سره ریواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیده د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ ریواج وموند چې په د فکر په هنر او پرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمیر کسانې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پرې وغځېدل خو په دغه عین وخت کې درنه زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیل سیمو کې خپور سو نو بیلابیل دینونه لکه زردشتي بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه يهوديت مسيحيت په خراسان یا هند زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج ولري وجود نه درلود په هغه وخت کې، یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې رواج نه و، ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس سین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګ ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داسې نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم اوسنی افغانستان چې د اسلام مقدس سین د منلو لپاره چمتو و، نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې، د هغه په د واکمنۍ یې هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته کله چې 25 هجري کال تیر شو، نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې. په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات ښار ونیول، کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس سین مشرف کړل او حضرت عثمان او درته خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکرو مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عینه وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ. خو یوازنی سیمه چې ودر نه ځکون کو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم شار چې وو کابل شار یو کال محاصره کړ او په ډیر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تیرې دو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وي. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سریت شوی دی، نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین نه وروړي. خو پخوانی دین تر ډیر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودي، نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنوز د کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په تر سره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه يهودي دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو هغه ټول د اجازه درلوده له په ازادي سره هغه خپل دینونو مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیڅ هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د متقیدونو او احکامو مخالف او اوسې. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړ. هم همچنان په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه اوسې جو نه نیوي اشاره شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان یو د اسلامي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثر سوداګري هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړل. هله د چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسیو او سیجی او معلومات ترلاسه کړي او سیجی چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفہ په وخت کې او څنګه زموږ هیواد ته راغلي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې زموږ د ګران هیواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ولولو. پروز د کول کوله کسرنګ چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړي شب لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کټو سره یې هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمې په کټو سره خپل ځانته یو ځانګړي شب غوړه کړی ته. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمې پر مربوط دي. څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي هغه مره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغه پر مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری زمرد ګران هیواد افغانستان یو له پیراس وسه هو څه خبر کیږي یعنی یو له عمومي جیو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر خلک اوربني خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه جیو باندې پوهیږي خو په اورمړی او عربي ژبه باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي یعنی زیات شمیر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټول په پښتو او دری ژبه باندې پوهیږي خو لږ شمیر کسان چې دی هغه په اورمړی او عربي ژبه باندې خبرې کوي د اندو اروپایي ژبه په دوو اریایي یعنی اریانی یا هم هندي ډول باندې ویشل کیږي چې اریایي ژبه په عمومي ډول سره د نن ورځې کونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او هغه ځایونه کې نو مشهور ژبه له جملو څخه شمیرل کیږي چې ژبه په هغه ځایو کې پښتو دری بلوچی اورمړی او پاپامری غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبه موجود دي چې په هندي ژبه کې کوربتی بلشایی تیرایی سندی پنجابی شامل دي او همدارنګه رویدا شبی چې د اریایی او هندی گروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي دا هم په ځینې سمو کې ریواج لري نو موږ ویل سو افغانستان نورې شبی د ترکی او مغولي شبی دي چې د ودی لړی یې پکې کې شامل ده او زیات شمیر کسان یې په دې لړی کې یا هم دې ژبه باندې خبرې کوي او یو لړی به هغه شبی دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي یا هم مرکزی آسیا خلک قرباني خبرې کوي لکه ازبکی قزاقی او همدارنګه دوه ملړی چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او ازاری احتوا لري یا هم د هغو څخه منشا اخیستل خو موږ ویل سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ژبو جغرافیي ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي چې د هغو جملو څخه لمړی ژبه چې د پښتو د دویم دری دریم بلوسی څلورم ازبکی پنځم ترکمنی او شپږم چې د قراچی ژبه ده چې لمړی موږ او تاسو د پښتو ژبه په حق له معلومات ولو پښتو چې د درنوز د کون کو حق کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا موږ پښتو په ګران هیواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي دا چې به ډیره لهجې چې د درنوز د کون کو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو بل څخه شپې جندل کیږي او پاسري ډول سره خبرې کوي دویم چې د درنوز د کون کو دویم شبه په خپل دری دری د هیواد دی یو له هغه ژبه له جملو څخه شمیر کیږي یعنی هغه په خاني ژبه ده چې د هیواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دی ژبه سره سناسه په ټول هیواد کې بلتیا لري ځینې کسان په قابلی لهجه خبرې کوي ځینې په ایراتی لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان په ایرانی لهجه خبرې کوي ځینې کسان د پرا په لهجه باندې خبرې کوي یعنی مختلفې لهجې لري هم چې نن د دې ترڅنګ بلوسی ژبه د بل بلوسی ژبه هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته توګه سره ریواج ده چې د هلمند ګردیز صبری همون او د هیواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ور باندې کوي او ځینې شمیر کسان د بلوسی ژبه څخه استفاده کوي ازبکی ژبه زمره د هیواد یو له جملو جملو څخه د چي د هیواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبري اوربني کوي د دې ترڅنګ ترکمنی ژبه هم د هیواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایت پورې ځینې خلک پر دغه ترکمنی ژبه باندې خبري کوي او هم چې نن د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی د چي د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سای سره نشته د چي ځینې خلک اوربني خبري کوي او منجنی ژبه چې د پخپل د بدخشان په میجان واخی وهان کې سریکا وهان کې او په شمال کې د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زباکک کې زیات شمیر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي نو درنو ځکون کوم چې تاسو ویل سو په هغه سیمو کې چې اکثریت خلک له ازبکی ترکمنی پشیګی نورستانی بلوچی او ګوهری یا هم پامیری ژبو څخه په یو ژبه باندې خبرې کوي هلته پر پښتو او دری سربیره سیمه ایز ژبې درې می رسمي ژبې په توګه سره بدل کیږي یا هم د دې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي خو په عمومي ډول سره کچې وویل سي زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي چې یو پښتو ده او بلې هم دری ده چې زیات شمیر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي خو د دې ترڅنګ نورې ژبې شي دي بلوسی ازبکی ترکمنی او فارسی ژبې هم ستا چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو په دغه ژبه باندې هم خبرې کوي کچې زموږ څخه یو څوک پښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ویل شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې شي دي پښتو او دری ده نو درنو زده کن که اختای دیوی که تردیدم پری تاس پوسی و سیجی او یوسی معلومات ملاستر بولی و سیجی واسم در لست رکلون که برلی ترازو چی پدی برقه که ستاسو کورنی دند ده تاس طور که در من در کمون که لپاره می سلوش برنو چیم تکلی دی چه هر سوال تا به تاس بخبول کتاب چیو که مطابق زواب پیدا کوی اولی که بین سوالان تکرار هم لمرانه سوال دین او جیبی تشریکی یعنی دین او جیبی ستوری کیجه دوی سوال در افغانستان دخل بود دین سیشلی دریم سوال د افغانستان خلک به کوم ژبه باندې خبرې کوي د ژبو نوم یادونه وکړي یعنی د ژبو جغرافیي بیش نمونه واخلي همچنان څلورم سوال د افغانستان رسمي ژبه کومې ژبه دي نور نو قدر مونږ غوښتل چې کوم کوز مرسته شته د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي له دې چې څوم زده کړی وو سیږي په یو څه پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زاست بدرانه حضور کې حاضرېرم د لا پامه